سلام د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: ولسمشر غنی وایي د امنیت د ټینګښت لومړیتوب به هغو ولایتونو ته ورکړل شي چې د اقتصادي فعالیتونو له پلوه مهم دي. حامد کرزی وایي چې د سولې هڅو ته هیله من شوی.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو ده، د دې پردی جګړې څخه د وتلو لار ورورولي او سوله ده.
د شانګهای د همکارۍ سازمان د افغانستان پر امنیت خبرې کوي. په کندهار کې خلک د جګړو ټپیانو ته وړیا وینه ورکوي. او په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د افغانستان دولت نوی امنیتی طرح جوړه کړې. د خوست ولایتي شورا یو غړی وسلوالو اختطاف کړي او په عراق کې د اور لګیدو په پیښه کې شپږ شپېته تنه مړه شوي، تر سلو ډېر ټپیان دي. بشپړ خبرونه: د افغانستان ولسمشر د یوې نوې امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتي مرکزونو ته متوجه دي. طالبانو په روسیو کې په شمال کې د شرخان بندر او په لویدیځ کې د اسلام کلا په ګډون یو شمېر بندرونه نیولې دي. جمهور رئیس غنی چې نن سهار د یوه جګپړي پلاوي په مشرۍ له کابل مزار شریف ته لاړ، دا خبره یې هم وکړه چې افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په حال کې دی او په لنډ وخت کې به امریکا په لسګونو بلک هاک هلیکوپټر افغانستان ته وسپاري. په مزار شریف کې نننۍ غونډه د بلخ ولایت په مقام کې جوړه شوه چې پکې امنیتي مسؤلینو د بلخ او ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل د کال په لومړۍ نیمایي کې ملکي تلفات 23% کې زیات شوي دي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې یو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ کولی شو. دی وایي د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیځ پوځیان پاتې شي یا ترې وځي بل ډول وي، خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیځ نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال د لوګر په مربوطاتو کې وسلوالو شکته کړې ده. د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان ازادي رډو ته وویل چې زهره جلال له خپلو ماشومانو سره طالبانو شکته کړې ده.
سهار لاسو بجو خوښه کې د ولایتي شورا وکیل زهره جلال د کابل نه خوست پر لاره و د طالبانو چک پوائنټ سره مخامخ شوې ده. څلور کسان ملکی کسان چې زمانی دي او وای لورکای ده، دا ورسره دي طالبانو ځان سره بيولي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. د خوست ولایتي شورا د محل د نارینه و ترڅنګ دوی شزینه غړي لري. په پکتیا کې پر وسلوالو طالبانو خپل ماین چاودلی، وطنی وشل شوی او یولس نورې ټپیان دي. د پکتیا د پولیسو ویان حیات الله نظامی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ماین دغه چاودنه نن له غرمې وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د مخپلو درې په سیمه کې شوې او دا مرژوبله یې اړولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووډ-19 د درملنې لپاره په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمېر شپږ شپېته ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي ښار ناصریه کې د کووډ-19 ناروغۍ په څانګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد چې د دې پېښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه ښار د پلازمېنې بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لرې پروت دی. روغتیایي چارواکي وایي چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوي دي. په روسیا کې په تیرو څلور ساعتونو کې 780 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوې دي. د کورونا وبا له پیله تر اوسه دا په دې هیواد کې په یوه ورځ او شپه کې تر ټولو لوړ تلفات دي. د روسیې د کورونا پر ضد د مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په دغه هیواد کې د څلور ساعتونو په ترڅ کې 4202 تنه په کورونا اخته شوي. له دې سره په روسیه کې په کورونا ویروس تر ټولو اخته کسانو شمېر 5,000,000 ته ورسید او د دې وبا له امله د ټولو قربانیانو شمېر 1,420,000 ته لوړ شو. په روسیه کې تر اوسه یوازې 15% خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د ماسکو پولیسو د منځنۍ آسیا تر سلو ډېر کډوال او کارګر نیولی دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ماسکو په جنوب ختیځ کې د کوزمینکی په سیمه کې د قرغزیانو او تاجکیانو ترمنځ اخوډب رامنځته شو. په ماسکو کې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزارت استازی نورلان جابایف نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوي کې تر اویا ډېر قرغزیان دي. د قرغزستان او تاجکستان پر پوله له وروستیو نښتو راپدې خوا په روسیه کې هم د دغو دوو هیوادو د اتباعو ترمنځ نښتې زیات شوي دي. په روسیه کې شاوخوا 50,000 قرغزیان او 1,000,000 تاجکان کار کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا اټکل په راتلونکي 4 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 26. قندهار اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 26. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه نحویش.
ده ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله اورې. قدر منوریدونکو، اوس هم د راپورونو د خبرولو برخو ته ورځو. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو لمړی راپور ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بلخ ته د خپل سفر پر مهال ویلی دی چې د لویو ښارونو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره یو امنیتي طرحه جوړه کړې ده. ښاغلی ولسمشر غنی همدارز ویلی چې هوایی ځواک د پیاوړتیا په حال کې دی او هوایی ځواکونو ته یې امر کړی چې د طالب بلواګرو پر ضد شپنی عملیات ترسره کړي. له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان په شمال کې د نامنیو د زیاتوالي سره سره نن ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت سفر وکړ. ښاغلی غنی په دغه سفر کې په بلخ کې له مدني فعالانو او خبریالانو سره هم کتنه درلوده. ده وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به 10 بلک هاک جنگی هلیکوپټر افغان پوسټ ورکړي. هغه همداراس وویل چې د لویو ښارونو او همداراس د تجارتي بندرونو د امنیت خوندي ساتلو لپاره یو امنیتي طرحه هم جوړه کړې ده. د وویل چې دا طرحه به په دریو میاشتو کې عملی شي او د طالبانو لخوا متوجه تهدیدات بلری کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا په حال کې دی. د وویل چې د اوه سبب اوه وی هوایی ځواک قطعاتو ته یې امر کړی چې شپنی عملیات د طالبانو پر ضد ترسره کړي. د وویل طالبانو د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. ولسمشر غنی په داسې حال کې بلخ ته سفر کوي چې یوازې په تیره یوه میاشت کې د بلخ نه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي او په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جګړې تنور تود دی.
په همدې حال کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې
په افغانستان کې وضعیت ډیر ژر بدلیدونکی دی. ښاغلی کرزی په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د سولې هڅو ته خوشبیني څرګنده کړې. ویلی دی چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې پیل شي. ښاغلی کرزی پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای خبرې وکړي.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی روانو حالاتو ته خوشبین دی. هغه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل روان حالات بدلیدونکي دي او د سولې خبرې به ډیر ژر په جدي ډول پیل شي.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د عددي پردی جګړې څخه د وتلو لار او ورورولي او سوله ده. موږ سولې ته رسیږو. تاسو به ډیر ژر د سولې د جدي خبرو د بیا پر شاهدان اوسئ او د سولې خواته به ولاړ شئ.
ښاغلی کرزی په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خبره ده چې ګنې نظام به سقوط کوي او یا هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به له منځه ځي، خو په خبره یې په دې اړه اندېښنه نه ده پکار. د هغه په باور روان حالات به ډیر ژر بدلون ومومي او له ټولو افغانانو یې د وضعیت په تړاو د حوصلې غوښتنه وکړه. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشارې سره وویل هغه ژمنه چې امریکا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې کړې وه پوره یې نه کړه. خو د امریکا متحدو ایالتونو په وار وار دا ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي او په دغه هیواد کې به ډیپلوماتیک حضور ولري. تازه د افغان سولې لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې له مرکزي پلاو سره کتلي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی په روانو حساسو شرایطو کې د جګړې په دواړو خواوو د سولې غږ وکړ.
په طالبانو غږ کوم. هغه څه چې په دې شل کلونو کې جوړ شوي د افغانانو دي، د بهرنیانو دي، مه یې ورانوي. او په افغان حکومت غږ کوم چې د سولې په اړه ترلاسه شویو فرصتونو څخه ګټه پورته کړه، مه یې ضایع کوه. هڅه وکړه او ژر د خبرو او سولې له لارې د یو ملي حکومت جوړولو ته ځان ورسوه.
ښاغلی کرزی د طالبانو له لوري په دې وروستیو کې د ولسوالیو سقوط ته په اشارې سره هم وویل طالبان د ولسوالۍ په سقوط سره هیڅ هم نشي ترلاسه کولی. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دوی له پیله د سولې لار غوره کړې ده. ښاغلی مجاهد وایي د شپاړسو میاشتو په تیرېدو سره د سولې مخالف اړخ یعنی افغان حکومت فرصت له لاسه ورکوي او نه غواړي چې د سولې لپاره پرمختګ رامنځته شي. افغان حکومت بیا تل د سولې په پروسه کې د پڅ عمل پړه پر طالبانو اچوي او د خپلې ژمنتیا خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورید. اروپایی ټولنې یو جګپړی استازی په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره سره ویلي چې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې جګپړي استازي جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې. تیر سپتمبر افغان پلاوی او طالبانو په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړې، خو لا تر اوسه دواړه لوري د اوربند په ټینګښت او اساسي مسایلو نه دي سره سلا شوي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړی استازی جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکیانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یوه وه.
is having a grave impact on civilians.
جګړه په ملکانو باندې ډیر اغیزه کړی. د سکل په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نور مذهبي او توکمیزو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همدارس د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغنده رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې د ازبکستان په تاسو کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي. افغانستان
د افغانستان ولسمشرۍ معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د مې له میاشتې راهیسې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نشي چې واک د طالبانو په احتمالي رسېدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړپوړي استاد جوزف بورل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. ممکنه ده چې موږ د تماس د یوې نړیوالې ډلې یا د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالي مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تېره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په رعایت تړلې دي. د دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې په کې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه نسبت نن ته ډېر لږ رعایت دل. طالبانو د نوېمې لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې دورې پر مهال نجونې او ښځې د کار او زده کړو له حقه محرومې کړې وې. په وروستیو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د ښځو او نجونو حقونو ته پابنده دي. ځینې ښځې بیا د طالبانو په دریځ باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د ښځو د حقونو فعال فوزیه کوفي وایي څو وارې په دې تړاو له طالب استادو سره خبرې کړې دي. هغې تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د ښځو د ازادۍ د سلبېدو راپورونه ورکول کېږي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید څه وخت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ښځو ته خبرداری ورکړی چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
په همدې حال کې د افغانستان د ښځو شبکه د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې خبرو ته کښېني. دا شبکه ملکي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بولي او له حکومت نه غواړي چې پرې نږدي د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي. له کابله په دې اړه نور جزئیات.
د غمیرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلرني ټاټوبي د فاریاب ولایت د شرینتګاب پولیس والی کې د ژوند کیسه کوي، کومه چې دا مهال د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وي او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وچه. هغه هم یو اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې دغه میرمن د اوس په اړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینهو په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شرینتګاب کې نجونې تر څلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زور طالبانو ته نکاح شوې دي.
د طالبانو تر کنټرول وړاندې دا یو له امن ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوژان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشو چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوښۍ مراسم باید د طالبانو په خوښه وي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
مزار د نکاح خود در مکتب های مراقبت نورتا سنت چار اجازه دادن که درس بخونند.
دا په دې ورستیو کې د ډیرو میرمنو اندېښنې دي. هغه ادعاوي چې طالبان ردوي په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډېرې اندېښمنې دي. د دوو اندېښنو په دوام د سه‌شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرشتې فاروق وویل چې د جګړې اصلي قربان یان میرمن او ماشومان دي. میرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نږدي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي.
اجل یو باندې سي د ملکی وګړو وزل، د ماشومان وزل، انتحاري بجړي دا ټول شیان باید باندې کی دیوي دوامدار سولي د پاره دوی باید بیا کینی او مذاکرات شروع کړي.
همدارنګه د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمن مسعودی کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نیکرونی سنان افغان نه تنها که نیکرونی برای خودشان است.
د میرمنو اندېښنه د ټولو خلکو اندېښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو څوکیو ته ورسېدي او مهمې لاسته راوړنې درلودې، خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړی. باید اور باندې وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه یې تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینهو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډېری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتګ بولي او وایي ډېر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په کندهار کې عام خلک د جګړې ټپیانو ته وړیا وینه ډالۍ کوي. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې عامو خلکو تر اوسه شاوخوا 300 یونټ وینه ورکړې ده او په تیرو دوو ورځو کې لسګونه کسان د خپلې وینې د ډالۍ کولو لپاره د روغتون ته ورځي.
میرویس روغتون ته هر ورځ د جګړو ګڼ ټپیان ور انتقالیږي چې اکثری وینې ته شدید اړتیا لري. د کندهار لسګونه اوسیدونکو د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ډالۍ کړه. اکثر هغه ځوانان دي چې جګړو غمجن کړي، ټینګار لري چې د خلکو ژغورنې ته ل خپلې وینې تیر دي. د روغتون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 300 یونټ وینه ټوله کړي چې اوس وخت د ټپیانو چاره پرې کیږي. هر ناروغ په متوسط ډول 4.5 یونټ وینه ته اړتیا لري او دا اندازه هغه ته چې وینه ډېر ځای کړي لوړه ځي. طالبانو کڅام په خار باندې د بریدون په تړاو څه نه دی ویلي، خو د کندهار سیمېدو چارواکو ویلي دې ډلې د خار په 15مې، 9مې، 8مې او 11مې ناحیو باندې تازه بریدون پیل کړي. افغان پوځیانو تیر یوه اونۍ د دغو بریدونو د دفاع لپاره ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. د جګړو زیاتېدو عام خلک راتلونکي ته ډېر اندېښمن کړي. په دې سربېره چې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، د مرګ ژوبلو یوه لویه برخه ملکیان دي. محمد چې زخمی په کټ پروت دی، د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي. میرویس روختون چارواکی وایي لسلو زیات ټپیان یوازې تیر دو ورځو کې روختون ته ورول شوی. دغه روختون ته تیر یو اونۍ له جګړو او بریدونو نږدې یو نیم سل ټپیان اکثر ملکیان ور انتقال شوی. شاوخوا شل جسدونه هم راوړل شوی چې پکې درې ملکیان شامل دي. لکه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، وسلوالو طالبانو په ولسوالیو او ان لویو ښارونو بریدونه زیات کړي. افغان حکومت وایي پوځیان د طالبانو د بریدونو د دفاع جوګه دي او اجازه نه ورکوي چې دا ډله زیاتې سیمې لاندې کړي.
تاسو له پیغامونو
کوچی د کندهار سمو د هیل ورزول ورو چې کوچان سره مداران سره یو کوشش کوم غناوی چې د پلار د نکره وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو نن ورځ غناړي د سر مرانه مناړي په څنځ دې زره کالدار لا موږ خلکو جنرانی به خالد زکه ناړي نو چې وډونو په دغه کې هم څه خالد ناړي هم زکه نو دا کوچان خو سر به ختم ود لري د لوړې اشاره نست. والسلام. نورستان ولایت واما ولسوالینا محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا د محصلینو د مشکلاتو په اړه چې د کورونا راتګ سره چې کم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کم بد اغیزه کړې ده، چې خپل نظر وړاندې کوم.
که هم من دا خبر دا خبر مراری اوریدلی دا چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا نګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دا کورونا چاپه چې دا ډیره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کورونا چې دا د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کورونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دی هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کورونا په وجه باندې تړل شوي ده. او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي او یو سیمیستر امتحان ورکړي او بل سیمیستر په وجه باندې یو سیمیستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي. نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي، نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول، نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سیمیستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سیمیستر باید دغه فصل اول سیمیستر اول سیمیستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سیمیسترونو کې باید دې ورته د درس موقع باید برابر شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا جګپوړي روغتیایي چارواکي وایي اوس وخت دې ته اړتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتي شاټ ووهل شي. فایزر شرکت تیره اونۍ اعلان کړی و چې دریم تقویتي شاټ په دراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا بڼې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې شتمن هیوادونه دې د دریم شاټ د لګولو پر ځای د بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ او ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولی شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکې دلتا بڼې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبره ژورنال کې لا زیاته مؤثره ډیټا شریکه کړي. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسؤول ډاکټر انتونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړی سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحدو ایالتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی این این ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته، خو دا یوه دایمي پریکړه نه ده.
Right now given the data
معلومات او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مودرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو، نو ځکه هم نشو ویلی چې دریم شاټ نه لګو او قصه د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې څومره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارټ د لګولو په اړه خبرداری ورکړی و. دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل وازینای هیواد چې وختي د خپل خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شارټ لګول پیل کړی. که څه هم دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوی، خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسا کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 میلی ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورد او ځینو نورو بنسټونو یو ګډ سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی.
دی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي، خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت د رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي، په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونو ته رسیدلي، چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونو کسانو اوښتی دی.
د دې سره قدرمنو